دا مشال رادیو دا نن ورځی اخری خبری غړی کې ساسو قربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت مازیګر 15 بجې دی. په خبرونه کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې بریډ، په بلوچستان کې د نوي وزیر اعلی انتخاب، په مرکز کې د نوي وزیرانو د سوګند د چیلنجونو، او په قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین پر مخ غواخونو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوی. یوې وسلوالې ډلې په تیرا کې د بلې وسلوالې ډلې 2.5 سوه کورونه سوځولي. په چین کې په یو مسافر وړونکي بس کې د اور لګېدو له امله 30 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. چارواکو د نوم نه خودلو په شت ویلي د برید تیر شپه شوی دی. برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي د حملې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. نواز شریف په تیره اونۍ کې د امریکایي جاسوسي الوتکو هغه برید هم غندلی و چې ورکې د تحریک طالبان پاکستان مرستیال قومندان ولی الرحمن وژل شو. د ډرون بریدونو په اړه په پاکستان کې د خلکو نظرونه ویشل شوي. ځینې دا ډول بریدونه غندي، خو ځینې نور بیا ګڼي چې د دغو حملو په ترڅ کې مهم اورپکیله منځځي. د خیبر ایجنسی په غریزه سیمه تیره دره کې یوې وسلوالې ډلې پرون سباندې 2.5 سوه کورونه سوځولې دي. یو سرکاري چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې د کومو خلکو کورونه سوځول شوي هغه د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام سره تړاو لري. تر دې دمه په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د خیبر ایجنسی په تیره دره کې د حکومتي عملیاتو باوجود د تحریک طالبان په ګډون ګڼ شمېر وسلوالې ډلې فعال دي. تحریک طالبان پاکستان ادعا کوي چې درې وسلوالې ډلې د دوی پر ضد یو ځای شوې دي. د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان نن مشال لیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې لشکر طیبان، انصار الاسلام او د محمد فورس په نامه وسلوالو ډلو د پاک افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې د دوی پر ضد لاس یو کړی دی چې ممکن د کړکیچ باعث وګرځي. که څه هم په دې اړه دغو درې واړو وسلوالو ډلو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو دا لومړی وار دی چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو ستر درز نښې لیدل کېږي. د بلوچستان ایالت د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره عبدالملک بلوڅ د خالی په ورځ خپل اسناد جمع کړل. نوموړی د پښتونخوا عوامي ملي پارټۍ، نېشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون شریک امیدوار دی. د نوموړي سره په مقابله کې هیڅ کاغذونه جمع کړي نه دي، نو په دې توګه دی به د اتوار په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شي او لوړه به وکړي. نوموړي د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي د دندې د خپلولو نه پس به لومړی ګام دا وي چې د بلوچستان امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. په کوټه کې پولیسو یو داسې کس په اغوا برای تاوان کې نیولی چې په تیرو ټول ټاکنو کې کاندید هم و. محمد رمضان چې د کوټې یو دکاندار هم دی، د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د ده سره 19 کلن یو زلمی چې تختول شوی و هغه هم پولیسو بازیاب کړی دی. د پولیسو یو ځایي مشر مبین احمد په دې اړه وایي
ملزم رمضان ہے اس میں جو یہاں پہ موجود ہے جس نے اس سلیکشن میں وہاں سے ایم
پی پردی پیش کی ملزم رمضان دی چی پتی رو ٹوٹا کرو کی دا بلوچستان اسمبلی لپارہ کاندید ہم وہ ہم دے دا معشوم تشتولے وہ لمڑا یہ پا کور کی تڑلے وہ اوتر ہاگا ورست یہ دا پشتون آباد پا یو بند مارکیٹ کی بندی کڑی وہ مجھ لے ہم دے مارکیٹ سخدا معشوم بازیاب کر چی پا پشو او لاسونو کی زنجیران وہ
ہاتھ پہ بھی زنجیریں تھیں.
د پولیسو مشر مبین احمد د خالی په ورځ رسنوي ته وویل 19 کلن ځوان احمد د مئی د میاشتې نه د کوټې د پښتون آباد نه تښتول شوی او د نوموړي په بدل کې برمتګرو د 3.5 کروڑ روپو د تاوان غوښتنه کوله. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بللی. ښاغلی حامد کرزی دغه خبره د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وکړه. نوموړي په دې اړه کومې پیښې ته اشاره ونه کړه، خو زیاته کړه
چند روز پیش دیدم که مظاهره در کابل بود.
دیوایی سور از اوڑانده می ولی دل چه کابل که مظاهره وا. پا دغا مظاهره که زنو مظاهره کون که ده گوانده و هوادونو ده مشران و اکسونو تا اور واچهو. ده یو ناور اگام ده. ده خکر نده. مونگ یو باق وقار ملتیو. مونگ یو با عزت ملتیو. زمونگ ده خوری نباید ده سکار ونشی چه خدای ما که ده گوانده و ده به عزت سواب وگرزی. خوښ لس ورځې مخکې شمیر خلکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد د ځینو مشرانو عکسونو ته اور واچو. د افغانستان په ختیس کې د یو برید پر مهال د ایتالیا یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د ایتالیا د دفاع وزیر د خبر پخلی کړی او وایي چې دا پیښه په فرا ولایت کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی د سرتیرو په ګاډي باندې وسلوالو د ګرنیټ ګزارو کړ. د دې ترڅنګ درې نور بهرني وسلوال هم د خالی په ورځ په افغانستان کې وژل شوی دي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې ګړې خبر نوري. د روسیې پولیسو په مسکو کې د چاپی پر مهال له یو جماعت نه 300 کسان نیولي چې یو سل او اویای بهرانیان دي. پولیسو نه دی ویلي چې د جمعې په ورځ دغه کسان ولې نیول دي، خو ویل کېږي چې د دوی سره ځینی اسلامي او ادبي کتابونه موندل شوي او څېړنې روانې دي، سو معلومه شي چې دغه لیکنې تر کومه حده د سغدریزه مواد لري. د جمعې په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو وسلوال لږ تر لږه څلور کسان ووژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکی وواژه. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه، هلته برید کوونکي دوه کسان ووژل او دغه کور ته یې اور ورته کړ، بیا د پوهنتون لور ته روان شو. پولیس څرګندوي چې برید کوونکي له سره تر پښو تورې جامې اغوستې وي او مخکې تر دې چې پوهنتون ته ورسېږي په سکول کې دوه کسان ووژل. دا پیښه له هغه ځایه ډېره لرې نه وه چېرته چې ولسمشر باراک اوباما د مرستو ټولولو په یو محفل کې برخه اخیستې وه. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان د جمعې په ورځ په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اژانس ژنوا لیکي دغه پیښه د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې رامنځته شوې ده. همداراز 30 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ښار پولیس وایي چې په پیښه کې د لاس درلودلو په تور د یو مشکوک کتن پیژندګلوي هم شوې ده. د دې اونۍ په لومړیو کې هم 130 کسان د چرګانو په یو قصاب خانه کې د اور لګېدو له امله وژل شوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو برید کې وو مشکوک وسلوال وژل شوی. په قبایلی سیمو کې په روان کال کې د پولیو رن سپګ شپګ ناروغان مخې ته راغلي. د پولیو کارکونکي په دغه سیمو کې لړۍ رستوندو سره مخ دي.
سپتمبر د میاشتې نه په دې خوا تقریبا نه پولیو کارکنان ویشتلی شو. مخکې خو دا صورتحال د فاټه نه علاوه په خیبر پختونخوا کې صورتحال چې دی هغه ډېر تشویشناک دی.
د بلوچستان وزارت اعلی لپاره د ډاکټر عبدالمالک په مقابله کې چا هم کاغذونه نه دي جمع کړي. په مرکز کې 25 وفاقي وزیرانو سوګند پورته کړي، خو په دې کې یو پښتون وزیر هم نشته. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
د فاټا په حوالې سره پنجاب رویات همیشه د لپاره مزهک خیز پاتې شوی ده.
په سواد کې امن او سیلګری ته وده ورکول لپاره میله جوړه شوې.
اوس 2 میلیون ټورسټ ایکسپیکټډ دي او میډیا نه او خلکو نه زموږ دغه اپیل دی چې ټول پارټیسپیټ وکړي. دغه فیملیز لپاره ډیر ښه تنظیم دی، نیچر لورز لپاره ډیر ښه تنظیم دی.
په خوست کې د ولایت د مشرتابه لخوا روانه ونې د سولې ونې په نوم ونومول شوه.
ټول هغه وسلوال مخالفینو چې د دولت پر ضد پیوه او بلنه مو وسله اخیستي او په مخالفت لاس پورې کړی هم غوښتم چې په هواد مور ده نو راشي د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ نورو موضوعاتو په حق د تر رپورټونه هم لرو ل مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردون کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. د دې خبری غړی لومړی رپورت. په شمالي وزیرستان کې په تازه ډرون برید کې و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د چارواکو په وینا پیخه پرون ماخام په شوال تحصیل کې رامنځته شوی ده. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف په واک کې د تر راتلو وروسته د لومړی برید دی. نو تفصیل به د سیمینار د مشال رادیو خبریال راکړي.
په میرانشاه کې موجود امنیتي چارواکو چې نه غوښتل خپلنامه واخلي او اواز پور کړي مشال ریډیو ته وي. 13 شپه د 10 بجو پر مهال امریکایي ډرون د میرانشاه نه قریبا 10 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال منګړی ته سیمه کې پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل. چرتا چې د دوی په وینا وسلوال ډیرو او په موقع و مشکوکا وسلوال ووژل. په میرانشاه کې موجود امنیتي چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه وي او زیاته کړه وژل شوو د شناخت په اړه کره معلومات نه لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمه لرې پرته غرایزه سیمه ده. چرته چې موصلاتي نظام هم د نشت برابر دی. د استخباراتي ادارې چارواکو هم د وژل شوو شمیره وښودلې او وی ویل دوی ته د ځایي وسلوالو د وژل کېدو معلومات ترلاسه شوي دي. خو د دوی په وینا په دغه برید کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم قومندان هم د وژل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي چې په اړه یې د نور تحقیقاتو کولو هڅه کوي. په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنی برید دی. د نوړاندې د تیرې میاشتې پر 9 نیټه شمالي وزیرستان چشمه کلی کې ترسره شوې ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن سره د درېو نورو ملګرو وژل شوی و. امریکا شمالی وزیرستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مهم مرکز ګڼي او تور لګوي چې د غلطه وسلوال خوندي ځایونه لري او په افغانستان کې میشته افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي چې د دوی زالو له منځه وړلو لپاره ډرون یوه موثره وسله ګڼي. خو پاکستان بیا ډرون بریدونه غیر قانوني او د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف په دور حکومت کې دغه اولنی ډرون برید دی. د پاکستان قومي اسمبلی کې وزیر اعظم سوګن پورته کولو نه پس نواز شریف په خپله وینا کې ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه نور بند کړی شي.
قدرمنه اردوونکو وزو قبایلي سیمې خبرې جنسی ته د خبر سرکاري چارواکي وایي چې پرون وسلوالو په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار اسلام د پلویانو څه د پاسه 2.5 کورونه سوځولي دي. خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوریدلی او دغه سیمې نه د بدامنۍ له کبله په زرګونو خلکو خپلې کړې هم راویستلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام د پلویانو څه د پاسه 2.5 کورونه سوځولي دي. خو چاته پکې څه مرګ ژوبله نه دا اوریدلې او دې نه وړاندې هم په دې سیمه کې په لسګونه کورونه سوځول شوي دي. یاد دي وی چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه انصار الاسلام ترمنځ د خونړیو نخطو وروستو انصار الاسلام د غسیمه خالی کړې ده او اوس د وسلوالو په ولکه کې ده او ځینې سیمې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تر خپل واک لاندې کړې دي. خو بیا د تیرې سمو دی رئیس پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم پیل شوي دي او د تیرانا د بدامنۍ او جګړو لامل په زرګونه خلکو خپلې کړې راوستلې دي چې ځینې کورنۍ د کورمی جنسي دوراني کډوالو کیمپ ته تللی دي او ځینې کورنۍ په پیښور کې خپل خپلوانو کره دېره شوې دي. همدارنګ د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې په زیاتره برخه کې کرفیو ده او ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او دلته د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړي دلی دی او د دغه سیمه نه هم په زرګونه خلکو خپل کډی وستل دي چې دا محالیه ډیرای کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
کډمنه اوردونکو د نړۍ نه د پولیو یا ګوزن د ناروغي د ختمولو یوې ادارې مشر بیل ګیټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ویلي چې په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ساسکو ورکولو مهم کې دوی ته د تحریک انصاف ګوند د همکاري ضرورت دی. بلخوا د خبر پښتونخوا د پولیو د ختمولو د پروګرام مشر ډاکټر جانباز افریدی وای سکهال د فاټا په نسبت په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغي پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکونکو امنیت ته خطرې زیاتې شوې دي. نور تفصیل دا انیسا اجمل ناورو.
د نړۍ نه د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د ختمولو ادارې د بل ان ملینډا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان ته د یادې ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د همکارۍ کولو ویلي دي. د عمران خان ویان نعیم الحق مشال ریډیو ته ویلي چې بل ګیټس عمران خان ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې دی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو او د دې ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکونکو ته امنیت ورکولو په لړ کې د بل ګیټس ادارې سره یو ځای کار وکړي.
بل ګیټس ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ساسکو ورکولو کوم مهم چې چلیږي نو د هغې لپاره دوی ته د تحریک انصاف ګوند د همکارۍ ضرورت دی. زموږ ګوند د خیبر پښتونخوا نه په فوري توګه د پولیو ناروغي ختمول غواړي او موږ به د پولیو کارکوونکو ته پوره تحفظ ورکوو او په دې لړ کې زموږ حکومت چې څومره هم ګامونه پورته کولی شي موږ به یې کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د ختمولو د پروګرام مشر جانباز افریدی وایي د تیر کال په نسبت سخت کال د فاټا پرتله په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو امنیت ته خطرې زیاتې شوې دي. نوموړي د پولیو د ناروغانو د نوو کیسونو بیانولو سره وایي
په خیبر پختونخوا کې څلور کیسونه تر اوسه پورې قبایلي علاقو کې غالبا کم تازه کیسونه راغلي دي. سر ٹوٹل مجموعی طور سے شپک کی سنے دی پخدرہ کی پقبائلی علاقوں دا 2013 دو دسمبر دا میاشت نے پدی خوا تقریباً نہ زمونگا دا پولیو کارکنان یا مرشو اغیر ویشتلے شو مخ خدا صورت حال لوں کو
ڈاکٹر جانباز افریدی وائی د خیبر پختونخوا د نوی حکومت نه هلی لري چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکي ورکوونکو کارکوونکو امنیت ښه کړي.
حکومت چې همیشه د خپلو وسایلو په دایره کې پوره کوشش کوي نو موږ دا امید لرو چې مطلب دا دی حکومت د خپل دلچسپي برقراره وساتي. اوس تېر ورځو کې هم د سیکورټي په معامله باندې تفصیلي میټنګ شوی و نو امید لرو هیله لرو چې خدای پاک به مهرباني وکړي او انشاءالله د حکومت دا کوششونه چې جاري وي او دغسې که زمونږ بین الاقوامي ادارې هم زمونږ مرسته کوي او د صوبایي حکومت سره ملګرتیا هم مرسته کوي نو
د صحت د نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او او د پولیو د ناروغۍ د ختمولو د ادارې مشر بل گیټس په داسې حال کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان سره رابطه کړې چې په دغه صوبه کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو ډلو باندې بریدونه شوي دي او اوس هم له دې خطر سره مخامخ دي.
دا بلوچستان وزیر اعلی لپاره د ډاکټر عبدالمالک په مقابله کې چا هم کاغذونه نه دي جمع کړي. نور تفصیل د کوټه نه خدای نور ناصر راکوي.
د ډاکټر عبدالمالک چې کوم کاغذات جمع کړل د وزیر اعلی لپاره هغه نن جمع سو او د په مقابله کې هیڅ یو چا هم د وزیر اعلی بلوچستان لپاره چې سبا به ټاکنه کیږي سبا به انتخاب کیږي په یو لږ په دې باندې بلوچستان سمې په غونډه کې دا هغه لپاره یوازې ډاکټر عبدالمالک چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او د مسلم لیگ نن په ګډه باندې یو کاندید وو هغه نن کاغذات جمع کړ او سبا په یوولس بجې باندې به د دې ټاکنې کېږي چې په هغه کې په ویل کېږي چې د ده په مقابله کې هېڅ یو څوک نشته او بغیر د مقابلې به ډاکټر عبدالمالک چې د نېشنل ګوند مشر دی هغه به د بلوچستان وزیر اعلی شي. ډاکټر عبدالمالک له خبرونو سره په خبرو کې وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه باندې چې کله دی هم سبا ماښام د الفاخره په گورنر هاوس کې په 4 بجې باندې پاکستان وخت باندې دی وایي چې د په مرتبونو کې چې دغه کوم کارونه ګوري هغه دا دی چې د بلوچستان چې کوم ناامن حالات دي هغه به شکوي دلته چې لا درک تر ایتم سیو کسانو پیښې دي دا کفامه مونږ دی او دا سره چې د خراب شوی مړیو کما سلسله کما نړۍ له سیرو څلورو پنځو کال راځي شروع ده دغه به بندوي او د بلوچستان حالات په یو ربیع هغه څه د پخوا غوندې کې لکه چې پخوا شو او دلته په ورورولې سره قانونو او وخت سره ژوند سره تیراوه او حالات د پخوا په څیر یو ربیع د بلوچستان سره برابر کړی.
خدای نور ناصر چې د بلوچستان د وزیر اعلی لپاره د ډاکټر عبدالمالک په مقابله کې د چا هم کاغذونو نه جمع کول په اړه تفصیل راکولو او په دې موضوع کې پاتې کیږي. بلخ په وفاق کې 25 وزیرانو پرون سوګن پورته کړی دی. دغه وزیرانو د نوي وزارتونو هم اعلان شوی دی. دوی ته کم چیلنجونه دي؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
ایوان صدر کې 14 وفاقي وزیرانو او دغه وزرای مملکت د نوې کابینې د غړو په هیڅ سوګن پورته کړو. په دې موقع د وزیر اعظم میا نواز شریف نصر بیرا پوزي مشرانو او سیاسي غړو هم ګډون لرلو. ولسمشر اسف علي زرداری د دوی نه سوګن واغستو. د سوګن پورته کولو دستوري رستو کابینه ډیویژن د وزیرانو د پاره وزارتونه هم اعلان کړل چې پکې اسحاق ډار ته د خزاني او اقتصادي چارو، چودري نثار ته داخله، شاهد خاقان عباسی ته پټرولیم او قدرتي وسیلې، خواجه اسف ته اوبو او بجلی، خواجه صادر رفیق ته ریلوے، عبدالقادر بلوچ ته سرحدی او ریاستی چارے، سردار یوسف ته مذهبی چارے او صدر الدین راشدی ته سمندر پور پاکستانیانو وزارت ورکړی شو. دغه رنگ خورم دستگیر د ساینس او ټکنالوژي، عثمان ابراهیم د هاوسینګ او انوش رحمان د آی ټی او ټیلی کام وزیر مملکت او ټاکلی شو. د داخله وزیر چوکې تر لاسه کولو وروسته چودري نثار میډیا سره خبرو کې وې چې وفاق بعد امن او امان لړکې ټولو صوبو سره مرسته کوي. د ویناوا
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم صوبائی حکومتوں کو دو ایریاز میں مکمل سپورٹ دیں گے.
امنیت لڑکے با منگ صوبائی حکومتوں سردو سانگو کے پورا پورا مرست کو یہ خود استخبارات و سانگ دا ادوے مچکم دے کے ہم دو وفاقی سیکورٹی فورسز ضرورت وی حغب اور کو تاسو تا پتہ دے چے امنیت ٹنگول دا صوبائی حکومتوں کار دے. پنجاب او بلوچستان کے دا مسلم لیگ نون حکومت تے حسین او خیبر پختونخوا کے با دا پیپلز پارٹی او تحریک انصاف سرا نزد رابطے ہم کو او مرست با ہم کو او سیاست با یو غاڑ تا کیک دو.
ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کے ان سے قریب تر تعاون بھی کریں گے اور کوارڈینیشن بھی کریں گے.
پدا سے حال کے چدر ریلوے پی آئی اے خزانے امنیتی صورتحال او وابڈے پگڑون یوش پیر ادارے دا مالی سنزو او بدنوانے پرنگ مسلو سر مختی نوے کابینہ او وزیران سمر کولیشی دا ادارے دا بحران نروباسی پدے حکلا چکل مشال ریڈیو دا سیاسی چارو دا کارپو او خبریال سلیم احمد نہ تپوسکو ندوے
یو خو پمل کی چونکہ اکنامک حالات خراب دی خود حاضر سرا سرا ددی ادارے اس دجمو ادارہ تباشی ددی مطلب دے جل تے ٹول سٹرکچر تباشی دے ددی ادارو نے تر سو پوری دا کرپٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں نو کتور تے ایرگون نو تے کربون نو کوئی تا او لے سو اگوا زی او زے کی نو سکرٹنی جے نو دے رضیات ضروری او میرٹ والے ایفیشنٹ افسران جی نو بڑے زے کی نو واڑی
دس سلیم احمد پ خبر ا ددی مقصد دا پارا با مسلسل کوشش او د سار یو کوٹل نظام پکار وی چے ور سرا با ادارے پخپل خپو دو درے دو جوگشی. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
قدرمن اردن کو پمدی موضوع کی پاتی کی سنگتا سے معلوم ہے وفاقی کابینی پنجبش وزیران پرون سو گرد پور تکلو خو پدی کی یو پختون وزیر ہم نشتا. نور تفصیل اسلام آباد نا سراج جہیر رکھوی.
دا حکومت پو نوی پنځویش رکنی وفاقی کابینه کې یو هم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وزیر او د غرنګ د خیبر پختونخوا نه هم یو پختون وزیر نه دی غسته شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوبی وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د قومي اسمبلی غړي غالب خان وویل چې دوی ته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د فاټانه د یو وزارت لپاره دی نوم ورکړي خو دوی سره د قبایلی سیمو نه آزاد امیدوارانو مرسته ونه کړه نو ځکه دا ساعت کابینه کې د فاټانه وزیر وانه غسته شو. د زیات کړه چې د راتلونکي او سوروزو کې به په کابینه کې د فاټانه وزیر واغستل شي او د لړکي د ټولو قبایلی امینېګانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. دی وایي
ڈیپینڈر سما دیتا ما ڈیر نے نصیحت میں کڑے دے دیتا ما ڈائریکشن خوالائی دے آوش دے دیکھ پل کر دے خود پی ایم ایل این پریزنٹ ٹائم دے فٹا نہ درے کلسان جی جو شاہ بدین دے یو محمد نذیر دے یو زیما دیتا خپل پتا دا کنا پی ایم ایل مرکزی قیادت صوبائی قیادت نہ تپوس ہو کی نو زم بیا غل الچ نہ کو ما چیرہ دے ما ڈیر کنٹریبیوشن دے دیتا ما تا خما خوا وزارت را کی کنا ز ار دم پریزنٹ گورنمنٹ ار یو سٹیپ دے ملک ملک پر فیور کی وی اگے دے پر زہرا قربانی تا تیار یما کنا
کلی چی مشال ریڈیو پدی بابلا دا قبائلی او سیاسی چارو تجزیہ کار محب وزیر نا او پختل نو ہغا ویل
فاٹا پاوالی سرا پنجاب رویات ہمیشہ دا پارا مزحاک خیز پاتے شوئے دا خبرہ کول چی ارا دی اتفاق پیرا نگے نو دا خو دیو سیاسی پارٹے دی مشر اگر خپل ویل چکم دی آگے ناکمائی طرف تا اشارہ دا او باقی پاتے شوا اتفاق خبرہ نو دا خو پا پاکستان کی جو جمہوری فوقدان خو موجود دے جمہوری رویے خو دلتا نشتا دی سوکم دانا گواڑی چفرانے دے وزیر سی ہو زد پاتے شم دلتا ضرورت دے یو سیاسی مشر دا پارا دے خپل ڈیسیجن پاور دا چھے آگے گے سمرہ دے فیصلے قوت سمرہ دے نو ما بخیال دے نواز شریف دا خبرہ بالکل مضحکہ خیز دا چھے گینی دی اتفاق رانا گے
دے ذکر والدہ چھے وفاقی کابینہ کے یو وازینے وزیر دا خیبر پختونخوا دا منصیری سیمینا سردار یوسف اغسطے شوے دے او دا سیاسی چارو تزیہ کارانو وینا دا چھے باید حکومت پختنو تا ہم پا کابینہ کی برخا ورکڑی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
قدرمن اردن کو دا پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف خپل پالیسی بیان کے دا افغانستان دا امن لپاره دا سیمیز جوڑ جاڑی پر اہمیت ٹنکار کرے دے زمونگ ہمکار اسرار علم مومن دغه موضوع لکار پہنو سره سیڑلی او دا رپورٹ جوڑ کرے.
د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل پالیسي بیان کې د افغانستان د امن او باثبات حکومت لپاره د سیمیز جوړجاړي پر اهمیت زور راوړی او دا خبره یې تکرار کړې چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د خدای اعظم یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر رضیه سلطان وايي دا خبره یوازې نواز شریف نه بلکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو هیوادونو په ګډون ټول ښکېلې غاړې لڅ مودې رهیسې کوي. خو د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه سیمیز جوړجاړي ته رسیدل ګران کار دی ځکه چې له دې سره د ډېرو هیوادونو ګټې تړل شوې دي.
سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے دیکھیں پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہے افغانستان میں
تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د پاکستان خپل ګټه ده، همداراز د ایران ګټې بیا له پاکستانه مختلفې دي، نو دغه رنګ د ګټو نه یو شانوالی او د ملکونو ترمنځ سیالي تر ټولو لوی ستونزه ده. همداراز د ایران او هند په اړه د چین ګټې جلا دي. کچیرې په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان د طالبانو په مشرۍ حکومت راوستل غواړي، نو زما خیال نه دی چې هند، ایران، چین او مرکزی ایشیایي هیوادونه به یې ورسره ومني. خو په پېښور یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي د نواز شریف لخوا له هند سره د اړیکو ښه کولو خبره ښایي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ کې بدلون راوستل غواړي. د ده په خبره هغه ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي له هند سره پر دښمنۍ ولاړه ده.
کم افغانستان باره کې سپیسیفیک افغانستان نو مخصوص سره کومې خبرې کړې دي هغه څه ډېرې بدلې دي، هغه اومکه جړې خبرې دي، لږ الفاظ مخکې رستو کېدلو خبره ده، نور څه ډېر واضح فرق نه دی. خو زه یو بل څه ته ګرم چې دا چې ډایرکټلي په افغانستان کې هغه به د پاکستان په سوچ کې فرق راولي، رښتیا سي یو تمه یې لرم ضرورونه چې راولي هغه د پاکو د کم نواز شریف د هند سره د تعلقاتو بهتري خبره. نو که نواز شریف فرض ته اخوا ګامونه وایستی شول او هلته یې تعلق بهتر کړو، نو د پاکستان کو افغان پولیس تاسو وګورئ دا تاو شي را تاو شي هغه د پاکستان او هند جګړه کې پوجي سره ده. نو که هلته کې سمې رالو نو د دې افغانستان خواته پالیسیز کې به یو فرق واضح راشي.
خو په کابل کې د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر غفور لیوال وای د پاکستان لخوا د سیمې پړاو په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه پالیسی د پاکستان حکومت نه بلکې فوج جوړوي. نو د نوموړي په خبره د پاکستان نوی وزیر اعظم چې د خلاصي ګوند مشري هم کوي نشي کولای د افغانستان په اړه د خپل هیواد پالیسی خکړي.
او پاکستان تر یو حده کمزور شوی وی چې نو مشي کولای نه خپل دوه غونډې سره د دښمنۍ سیاست پر مخ بوزي، نو دا تصمیم به بیا هم پاوز او استخبارات نشي او د هغولو غونډه به بدون فکر او د ملکی حکومت په دې کې تکار او دخل نشته. زه نه وایم دا چې کوم خاص بدلون نه احساسوم، بلکې په دې وجه چې په ملکی حکومت کې محافظه کار یا کنزرویټیو لوري حاکمیت ته رسیدلی دي او په دې توګه د پاول له سیاستونو سره د دوی یو شمېر غوښتنې ورته دي، نو زه حتی په سیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه کوم.
پروفیسر اعجاز خټک وایي که څه هم نواز شریف د سغدریزو لپاره نرمه رویه لري، خو د په خبره ښکاري داسې چې نواز شریف به هڅه کوي د هیواد پوز او استخباراتي ادارې په خپل کنټرول کې راولي، چې دا رنګ د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو په اړه د بهرنیو چارو د پالیسۍ جوړولو اختیار د ولسي حکومت لاسو ته ورشي.
نواز شریف دا ډېره کلکه خبره خپل منشور کې کړې ده، د وایم او خلک دا بلال دا مرګري دا غړین چې عرب فوج او انټيليجنس ایجنسیز د حکومت د سیریل حکومت سخت کنټرول لاندې راوستل غواړي. راوستل غوښتل خواهش یو خبره ده، آیا هغه راوستلی شي؟ د دې اهلیت لري اب سورج کې پته لګي.
کارپوهان پر دې نظر دی که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي د هیواد فوج جوړوي، خو د دوی په خبره اوس پاکستان له اقتصادي او امنیتي پلوه کمزورې شوی دی او نشي کولای چې پر یو وخت له افغانستان او هندوستان سره دښمنی وساتي. نو دا رنګکاری داسې چې د هیواد نوی وزیر اعظم نواز شریف به ضرور د بهرنیو چارو پالیسۍ کې بدلون راولي، خو کارپوه غفور لیوال وایي چې دا بدلون به د پوس په خوخه راځي.
اسرار عالم مومندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
کډمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه نور هم لرو. موږ سره دا وخت نجیب احمد سټوډیو کې موجود دی، هغه ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. خو تاسو کولی شئ چې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې دغه ټول رپورټونه تاسو کتلی او لوستلی شئ. وخت د مازیګر 5:30 بجې شوی. نجیب احمد له خبرونو لنډیز سره.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر شپه د بی پایلټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف تر دې وړاندې ویلي چې دا ډول بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. د خیبر ایجنسی په غریزه سیمه تیر دره کې وسلوالې ډلې پرون سباندې 2500 کورونه سوځولې دي. د کوم خلکو کورونه چې سوځول شوي هغه د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام سره تړاو لري. د بلوچستان ایالت د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره عبدالملک بلوڅ د خالی په ورځ خپل اسناد جمع کړل. د نوموړي سره په مقابله کې هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړي، نو په دې توګه د بعد اتوار په ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بللی. څو ورځې وړاندې مظاهره کوونکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره کې د ایراني مشرانو عکسونه سوځولي وو. نن غرمه د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د سیګانی په سیمه کې د ملي اردو یو سرتیری د ایساف په سرتیرو ډزې وکړې چې له امله درې تنه د ایساف سرتیری وژل شول. د افغانستان په فراه ولایت کې هم د یو برید پر مهال د ایټالیا یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپلې 45 کسیزې کابینې د غړو نمونه په ډاګه کړې دي. د روسیې پولیسو په مسکو کې د چاپی پر مهال له یو جماعت نه 300 کسان نیولي چې 100 بهرنیان دي. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان د جمعې په ورځ په یو بس کې د اور لګیدو له امله وژل شوي دي. په دې پیښه کې 40 نور کسان ژوبل هم دي. د جمعې په ورځ امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو وسلوال لږ تر لږه 40 کسان وژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکي هم وواژه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه په پوره نه ډول د چین د راپورته کېدلو هرکلی کوي.
نجیب عامر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنی. دا چې نن د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په سرګندو ټکو ویلي دي چې باید ډرون بریدونه اوس بند شي، زموږ د خپلواکۍ احترام دی وکړی شي. د قومي ایجنډې تشکیل د پاره به د ټولو سیاسي او پارلماني ګوندونو مشرانو سره د لایح عمل جوړولو بلنه ورکوم. د ادارې په وینا چې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې د کال 2002 او د کال 2008 د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ کړی شو پارلیمنتونو خپل خپل 15 کلن جمهوری مدا پورا کړی دا. اوس د کال 2013 د الیکشن په نتیجه کې صفا جمهوری ډول اقتدار منتقل کړی شو. دین وړاندې د ملک په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت او پارلیمان خپل جمهوری مدا پورا کولو کې کامیاب شوی نه دی. اداریه زیاتوي چې مطلب دا چې د تیر وختونو په نسبت دا وخت په ملک کې په مجموعي توګه د جمهوریت په لحاظ سره ډیره ګټه راوړې شوې ده. اداریه اخیری کې لیکي چې دا ټیک د چې د تیر 100 کلونو راهسې ملک د ترهګرۍ، بیروزګارۍ، گرانی، د توانای بحران او زین نور ستونزو سره لاس او گریوان دی. خو ولی په ملک د جمهوریت پاتلی ته راسمیدل او د سیاسی ګوندونو لخوا یو بل ته احترام ورکول او د یو بل منډیټ تسلیمول د قومي جذبې سرګندونه ده. او چې په دې جذبه نوی وزیر اعظم سره په یاد وینا کې مرسته وکړي شي، نو د ملک حالات به ضرور خشي. نن آج رسپن خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومتي اتحاد د صوبې امنیت په غرض د یوې ټولګوندیزي غونډې اشاره ورکړی دا. خو دې تبا د ای پی سی په ځای مشاورتي جرګه ویلې شي. خو ان هم په دغه وخت چې کله د جرګې را بللو پریکړه کېده، نو نامعلوم شرخو په پیښور هوایي ډګر د راکټو بریدونه وکړه. خو دې کې څه قسم زیان نه دی شوی. دغه رنګ پیښور سره نږدې سیمه د وزي کې د سړک غاړې بم چاودنې له وجې دوه پولیس والا مړه شو. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ او بمی چاودنو له وجې د یرې ترخې سره مخ دي، او خاص کر پیښور کې ځای په ځای شناختی کارت خودلو هم دوی تنگ کړی دي او اوس امن او صلاح غواړي. نو داسې حالاتو کې د صوبایي حکومت لخوا جرګه را بلل یو ښه خبره ده. او بل دا چې د تیرو ټولګوندیزو غونډو په نسبت دوی سره د دې د عملي کولو لپاره هم ډیر وخت دی. ادارې اخیری کې لیکي چې د غونډې را بللو نه وړاندې باید ټول هوم ورک مکمل کړی شي، او ورسره دا خبره هم باوري کړي چې غونډه کې په شو فیصلو به عمل درآمد کولی شي. نو هیله ده چې د دې غونډې با ګټورې نتیجې راوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي نواز شریف د دریم ځل لپاره په غیر معمولی توګه د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی او امریکا د هغه په واک کې بیا راتګ ته په محتاط خوشبيني ګوري. اوس په زیاتېدونکي ډول داسې فکر کیږي چې که څه هم نواز شریف د پاکستان د پخواني حکومت په پرتله زیات امریکا پلوي نه دی، خو بیا هم د امریکا په ګټه دی. اوس پښتانه دا راپورته کیږي چې آیا نواز شریف د خپل ماضي څخه سبق اخیستی دی، آیا د هغه د حکومت راپرځولو او بیا د اوږدې مودې جلاوطنۍ له هغه څخه یو ژمن جمهوري مشر جوړ کړی دی، یا که د هغه د ټولواکۍ هڅې به بیا راپورته سي. ورسپانه لیکي چیلنجونه زیات دي، کچیری د نواز شریف حکومت د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړي، داخلي امنیت ټینګ کړي او خپل گاونډیان او افغانستان او هند سره اړیکې ښې کړي، نو د هیلي یو لامل به پیدا شي چې نږدې 40 کروڑ آبادی لرونکي دغه اټمي هیواد به د ناکام ریاست له قطار خپل نوم وباسي او د پرمختګ، ثبات او دوامدار جمهوریت پر لار به روان شي. ورسپانه زیاتوي د نواز شریف د کامیابۍ د چانس زیاتولو لپاره په کار ده چې امریکایي چارواکي له خپل ماضي څخه زده کړه وکړي. راتلونکي شپږ میاشتې به د ترهګرۍ په ضد د ګډې همکارۍ څخه نیولې بیا تر اټمي موضوع او سیمه ییزې ډیپلوماسۍ پورې د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیا جوتولو لپاره یو ښه وخت وي. بلخوا ورلد پالیټیکس ریویو نومې ویبپاڼه لیکي د 2015 کال راهیسې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د فارس ملت پالنې د بیا راژوندي کولو هڅه کړې ده چې د ایران د اسلامي مشرانو له نظر سره په ټکر کې ده چې اسلام د هیواد بنیادي ستن ګڼي. اهم خبره خو دا ده چې د احمدی نژاد د دغه نظر په اړه یو شمېر غونډې او دستوري وسوې چې نوموړي دغه درې واړه هیوادونه د یو بدن غړي وبلل. ویپانه لیکي د تاریخي پس منظر سربیره د ایران دغه ډول هڅې د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره دي، خو اوس د پراخ نفوذ دغه هڅې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. لومړی دا چې د درو واړو هیوادونو ترمنځ شکونه او توپیرونه وجود لري. شیګان د افغانستان د آبادی پنځمه برخه جوړوي او اوس هم اکثریت چې پښتانه سنیان دي پر حکومت غالبه دي. په تاجکستان کې هم د سنی او شیعه تناسب یو ډول نه دی او زیاتېدونکي سنی بنسټپالي له ایران سره واټنونه نور هم زیاتوي. د تاجکستان بے باوری توپ خو آن د ایران لخوا د درو هیوادونو د فارسی ژبې د ګډ ټی وی چینل د پرانستلو او د ویزې د ختمولو پلان هم دړې وړې کړي. نو په داسې حالات کې د ایران لخوا د درو واړو هیوادونو د ګډ کلتور او یووالي هڅې له اوږدمهاله خنډ سره مخ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدمنه وزرکو تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د کمیشن مشر سټیفن فولی د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړې چې د مظاهره کوونکو پر ضد زیات طاقت استعمالول داسې عمل دی چې په جمهوریت کې گنجائش نوي. د اروپایي اتحادیې د چارواکي پرون جمعې په ورځ په استنبول کې په یو خبري کانفرنس کې دا څرګندونې کړې دي چې نور تفصیلي فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون د پراختیا مسول خبریالان ته وویل دا چې پولیس د مظاهرو د ځپلو لپاره د زیاتې قوې څخه کار اخلي په ډیموکراسۍ کې نه ځایېږي. زه خوشحاله یم چې حتی د ترکیې حکومت په دې خبره اقرار کړی دی. اوس دا مهمه ده چې نه یوازې د مسلې په اړه شفاف او چټکې څېړنې وسي، بلکې له عاملینو سره یې باید حساب کتاب وسي. په تېرو څو ورځو کې د ترکیې په څو ښارونو کې له مظاهره کوونکو سره د پولیسو په نښتو کې د درویو تنو وژل کېدل تایید شوي او ویل کېږي چې زرګونه تنه زخمیان شوي دي. د اروپایي اتحادیې مسؤلینو ویلي چې سوله ییزې مظاهرې په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې د نظر څرګندولو مشروع لاره ده. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اروپایي کمیسیون د پراختیا د مسؤل په ځواب کې یو وار بیا پر وروستیو پیښو خواشنی څرګنده کړه. اردوغان وویل چې یو شمېر کسان د خپلو سیاسي ګټو په خاطر له دغسې پیښو ناوړه استفاده کوي او تر هغو خلکو مخې کېږي چې د خپلو ډیموکراتیکو حقونو لپاره مبارزه کوي. موږ د دې پیښو په پیل کې د مداخلې په خاطر څو واري خواشنی څرګنده کړې ده. موږ دا هم مخکې له مخکې ویلي چې ضروري اقدامات به وکړو. زموږ د کورنیو چارو وزارت پر دغه پروسه کار ته دوام ورکړی دی. که چیرې په اروپایي هیوادونو کې چا داسې له تشدد ډک کار کړی وای او د داسې تخریب سبب ګرځېدلی وای، نو شاید تر دې له شدیدې مداخلې سره به مخامخ شوي وای. اردوغان وویل چې د هر چا د ډیموکراتیکو غوښتنو په وړاندې خلاص نظر لري، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې سوله ییز اعتراض د هغو کسانو ښکار سو چې بېله سیاسي اجنډا لري. په ترکیه کې مظاهره اول د استانبول ښار په ولوی پارک کې د یو پراختیایي پروژې پر ضد پیل شوه. له تیرې اونۍ راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لسګونه زره کسانو په دې مظاهرو کې برخه واخیسته او د رجب طیب اردوغان په مشرۍ اسلام پالي حکومت یې تورن کړ چې مستبدانه اقدامات یې زیات کړي دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د دفاع وزارت په ویب پاڼه کې په خبره شوی خبریا کې راغلي چې امریکا به تر 2016 کال روسو افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتې کېدونکو ناتو فوجانو کې تر ټولو ډېره ذمہواري ولري. دوی به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د سلام مشورې روزنې او همکاري رول پر مخ بیایي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ کې درته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکي چې امریکا به افغانستان کې د هغه مشن لوی برخې چې په 2015 کال او تر هغه وروسته د غلطه د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د کار د ختمېدو سره شروع کیږي. تیر هفته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبرلان تول چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې د پات کېدونکو امریکایي پوځیانو رول د افغان ځواکونو د روزلو او هغوی ته د سلا مشورې ورکول وی. په دې مقاله کې راغلی چې چک هیګل په برسلز کې په همدې موضوع د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره ملاقات او خبرې کړې. د ناتو مشر اندری فوغ راسموسن هم ویلي چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته کار په 15 ځایونو تقسیم وي. دا ځایونه د افغانستان جنوب، شمال او ختیځ او غرب ترڅنګ مرکز کابل دي. راسموسن د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د دې رول د تشریکولو په محل زیاته کړه چې د دوی سلاکاران او روزونکو به افغانستان کې د وزارتونو او پوز او پولیسو کې کار کوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې خپل رول ترسره کوي. د نه آرامو سیمو کې افغان حکومت ته د وسلوالو لخوا قوي مقاومت په مخ کې دی. د افغانستان په غرب او شمال کې به جرمني او اټلی او په مرکز کابل کې به ترکی د ناتو د روزنې او سلام مشورې د رول مشري پر غاړه لري. د امریکا د دفاع وزارت په دې مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې امریکا خپل دفاعي لګښتونه کموي، دوی د ناتو نور غړو هیوادونو ته دا خبره واضح کړي چې پوځي لګښتونه کې به کمی د ناتو په عمومي کار کوم تاثیر ونه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي چې دا وخت د ناتو لپاره ډیر اهمیت لري. دغه په نا په 2014 کال کې بعد د ناتو عمومي غونډه کیږي چې پکې به افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ترڅنګ د دې ادارې د راتلونکي پوځي کارباړه مهمه خبره کیږي.
بشیر ګواخو چې تاسو د امریکا د دفاع د ویب پاڼې په اړه مهم جزئیات وړاندې کول. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې بهرني هیوادونو په ګډه کار کوي چې دا هیواد باثبات شي او د نوي دیموکراسي بنسټونه پکې غښتلي شي. د نړیوال ټولنې له دغه صادقانه حل زولو او ښه نیت څخه اکثریت افغانان ملاتړ کوي او د ټیروریزم پر ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ ډېر مهمه ونډه لري. د دې رپورت نور تفصیل هدایت سلطانی وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي افغانستان د ناتو ماموریت ممکن دی تر سلیک لاندې یو مضمون خپره کړي. کله چې د ناتو د غړیو هیوادونو خلکو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت ناکامي او ته وګوري، ممکن پښتنه وکړي چې ناتو په افغانستان کې د بیرۍ چانس لري. خبرونه لیکي خلک باید ومني دا به مناسبه نه وي چې په افغانستان کې د ناتو د نن ورځې ثبات ساتلو ماموریت له تیرو پوځي مداخلو سره مقایسه شي. د خبرونو په باور د انګریزانو او روسانو د امپراتوریو په ګډون په 1900 پیړۍ کې په افغانستان کې پوځي مداخله او د 20مې پیړۍ په روسیو کې د شوروي اتحاد پوځي یرغل د امپریالیستي او مفکوروي سیالیو پر اساس شوی و. فارن پالیسی لیکي دغه سترو طاقتونو هغه مهال نه غوښتل چې په افغانستان کې یو باثبات دیموکراتیک او په خپل ځان متکی ټولنه جوړ شي. دغه طاقتونه د افغانستان لپاره د مرستې پروګرامونه او دغه راز د اوږدې مودې ستراتیژیکې ترونو په څیر ای سند نو لاسلیک کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي نن سبا په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت هیوادونو په ګډه کار کوي چې دا هیواد باثباته شي او د نوې دیموکراسۍ بنسټونه پکې غوښتلی شي. د نړیوالې ټولنې نه دغو طاقتونو هلو ځلو او ښه نیت څخه اکثریت افغانان ملاتړ کوي او د تروریزم پر ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ ډیر مهم وند لري. خبرونه لیکي دا هم سرګنده ده چې ناتو د خپل غړي هیوادونو د امنیت په ګډون د مختلفو دلایلو له امله په افغانستان کې حضور لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدرمن ودرګو د نورستان ولایت د ونس ولسوالۍ چې د تیر دونیم کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو په ولقه کې و د دغه ولسوالۍ چارواکي وای چې پرون د جمعې په ورځ په خپل ولقه کې راوستي ده. د دې په خنور تفصیل به د جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې وورو.
د نورستان ولایت د وانس ولسوالۍ د ملي اردو د پنځم بلوک قومندان محمد ابراهیم د ټلیفون په لیکه مشال رادیو ته وویل چې د ګډو افغان امنیتی او بهرنۍ ځواکونو په مرسته په دې وتوانېدل چې سیمه له طالبانو څخه پاک کړي. د سیمې خلک خوشاله دي چې له دو نیم کلونو وروسته دولت په دې وتوانېدو چې د وسلوالو طالبانو له شر څخه نجات ورکړي. د صدیق په نوم یو تن مشال راډیو ته د ټلیفون په کرخه وویل. د ملي اردو د پنځم بلوک قومندان ابراهیم وایي چې د امن نظم پولیس او ملي اردو غواړي چې په سیمه کې پوستي جوړ کړي او د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د وانس ولسوالۍ څخه د وتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته غوښی. په خوست کې د ولایت د مشرتابه لخوا روانه ونی د سولی ونی په نوم ونومول شو. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی هغه پیغام چې د سولی ونی په مناسبت د ویان مبارز محمد زدران لخوا ورسول شو، په کې د خلکو غوښتنه شوې چې د قومي شخړو په هواري کې مرسته وکړي. په پیغام کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له جنگ د لاس واخلي او د خپل هیواد په سمسورتیا کې د سهم شي.
که څه هم ولایتي ادارې په تیرو دریو کلونو کې په لسګونو شخړې او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او یا هم د هوارېدو په درشل کې دي، خو بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه چې د خپلو شخصي او ناروا ګټو لپاره په دې قومي جنجالونو کې لاس لري غوښتنه کوم چې د دنیوي او اخروي ژوندانه په پام کې نیولو سره له دغو کارونو لاس واخلي. دغه راز په ټولو هغو وسلوالو مخالفینو چې د دولت پر ضد پیاوه او بل نامه وسله اخیستي او مخالفت لاس پورې کړی هم غږ کوم چې هیواد مور ده، نو راشئ د سولې د پروسې سره یوځای شئ، د خپل ولسونو او جنگ ځپلې خاورې په آبادۍ، آرامۍ او پرمختګ کې د نورو افغانانو ورونو تر څنګ ونډه واخلئ.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې د ولایت مقام دا نوښت وستایه او ویل دا ډول برنامې کولای شي لږ تر لږه په خلکو کې د سولې غږ او د سولې غوښتنې مفکوره خپره کړي.
د سولې هر اقدام یا هر قدم چې اوښتل کېږي، هر حرکت چې کېږي، افغانان یې مني. نتیجه ډېر ورکوي کلک، مګر بیا هم د شولې تګیری دغه دی. نو دا د شولې د اونۍ په نوم د ولایت مقام په ابتکار نیک قدم دی. کلن د هفته کې خو یو تبلیغ وشي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار د رسنیو له استازو، شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې اونۍ کې د سولې غږ د خبراوي لپاره په ګډه کار وکړي تر څو خدای وکړي چې سولې ته خلک ورلاند شي.
په خوست کې د سولې اونۍ اعلان شوه. دلته وویل شول چې د سولې لپاره به یو مشاعره جوړیږي. همداشان رسنۍ بیا په ځانګړې توګه راډیوګانې د دوی غږ هر کور ته رسیږي، هرې کورنۍ ته. نو په کار ده چې په دې اونۍ کې رسنۍ، لیکوالان او شاعران او فرهنګیان ګډ کار وکړي تر څو که خدای وکړه ورو ورو موږ د سولې په خوا ورنږدې
ټاکل شوی د روانې هفتې په پای کې د سولې اونۍ د ټولیزو فعالیتونو د څرنګوالي او ارزونې لپاره په خوست کې یو لوی کلتوري پروګرام جوړ شي. په دې موده کې به د سولې په تړاو بحثونه، د سولې کارونونه، تفریحي برنامې، ورزشي لوبې او نور په زړه پورې پروګرامونه ترسره شي چې د خوست چارواکي تمه لري په یادو ټولنیزو برنامو کې به خلک په پراخه کچه ونډه واخلي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د وفاټا سیکریټریټ چارواکي وای د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په وینا د خیبر ایجنسی په جمرود شاکس سیمه کې د یو بین المللي معیار سپورتس کمپلیکس جوړولو تابع کړی ده. په دې کې بعد هرې لوبې د پاره جلا جلا میدان وي. نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبريال راکوي.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په امر یې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د یو بین المللي معیار لوبو میدان یا سپورتس کمپلیکس جوړولو پریکړه کړې ده. دوی وای چې د فاټا سپورتس کمپلیکس په نامه په دې منصوبه به څه د پاسه سل میلیونه روپۍ لګښت راځي، خو په دستي توګه به ورته د فاټا را روان کالني ترقیاتي پروګرام ای ډی پی کې خواوشه 950 میلیون روپی بیلوی او دا با پوشپک سو کانال زمکه باندې جوړیږي. د دوی پوینا په دې سپورتس کمپلیکس کې به د هر لوبې جدا میدان وي او کبیلی لوبغاړو ته به پکې د بین المللي معیار اسانتیاوي ورکول شي. په دې حقلا د فاټا سپورتس ډایرکټر فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وایي
دا خو به انټرنیشنل لیول سپورتس کمپلیکس وي انشاءالله، او دا د فاټی د پاره به دین د باجاور مومن کورم د ټول کسان به دینه فائدہ اخیستی شي، او دا به انشاءالله زموږ د خیال چې دا به پاکستان کې یو ډېر ټاپ او لیټسټ یو پروجیکټ به کا خیر وي. دا یو واحد سټیډیم دی چې دې کې به کرکټ گراؤنڈ هم وي، فٹبال سٹیڈیم بھی، یو ملٹی پرپز ہال بھی چاہیے کہ والی بال او باسکٹ بال بکیدیشی، ہاکی سٹیڈیم بزانت بھی، بیڈمنٹن ہال بزانت بھی.
د فاټا سپورتس کمپلیکس په حق له د کبایلی سیمې خیبر ایجنسی او مشر شاه حسین شینوار وای چې دوی د گورنر د دغه ګام ستاینه کړي او د سربه د کبایلی سیمو د لوبغاړو ضرورتونه پوره شي.
ټولو نه اول موږ د گورنر صاحب شکریا ادا کوو، ځکه چې دا په فاټا په تاریخ کې ما په خیال چې د دینه مخکې چرته دومره لوی پروجیکټ نه دی منظور شوی. نو دغه سې د فاټا کوم ځوانان چې د کوم چې د سپورت سره تعلق ساتي راغو کوم ضرورت چې هغه اور سره پورا کیدای شي خپل مکمل توګه باندې.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د بین المللي معیار سپورتس کمپلیکس د جوړېدو د اعلان په اړه د دغه سیمې د باسکټبال یو لوبغاړی محمد آصف خپل احساسات صدا سره شریکوي.
زه چې کله خبر شوم نو یقینا زه ډیر خوشاله شوم، ځکه چې کله مونږه داسې سوچ نو کړی چې مونږه د یو خو گراوند چې کوم دی کنه پرووایډ کوي، یو مونږه چې کوم گراوندونو باندې لوبې کوو نو باسکټبال ته یو ډیر ټوس گراوند پکاري، خو مونږه کله په هغه په خاورو کې لګیایو، کله چې کوم دی پیرینګ باندې لګیایو دویم رینګ نه، بیا چې دا گراؤنڈ تاسو وګوره بالکل په شګه کې لګیایي، کچاري یو کس دلته ولوګی لیا چې کوم دی نو اکثر له دوی خپې مې چې کوم دی په دې کانو کې ویني سي. موږ سره بیا هغه چې کوم فرست ایډ سامان هم داسې نشته.
او د فاټا کرکټ ټیم یو وتلې لوبغاړی سید حسین وای چې دا د خوشحالي خبره ده، خو باید په دې باندې په عملی توګه کار وکړي شي.
بس دا خو ډیره خوشحالي خبره، خو ډیره خوشحالي باندې چې کله دا مکمل شي او په دې کې دا ګیمونه سٹارټ شي، نو ضروری خبره ده چې په دې باندې یو عملی کار وشي او سیډیم چې دا جوړ شي.
دا چې دې منسوبې ته عملی جامور کولو کې حکومت څومره دلچسپي لري په دې حقله د فاټا سپورتس ډایرکټر فیصل جمیل شاه وایي
گورنر صاحب چې دی هغه خصوصي ده ته ورکړل چې را زغواړم چې زما په موجودګۍ کې دی فاټا ای ډی پی کې دا سکیم راشي. دا دی ان شاء الله د کل فاټا ای ډی پی کې به دا راشي که خیری موږ لګیایو په دې باندې کار کوو، او دا به ان شاء الله په انټرنیشنل فرمز باندې به جوړو. ولې چې دا یو ډېر غټ پروجیکټ دی.
یاد دی ویچ په کبایلی سیمو کې په بیلابیل لوبو کې یو شمیر بین المللي لوبغاړي شته، او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې دغه غوښتنه کوي چې دوی د پاره دی د یو بین المللي معیار لوبو میدان په کبایلی سیمه کې جوړ کړی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان فوج په شریکه همکاري په سوات کې د سیلګری د یوې میلې تابع کړی دا چې مقصد یې په سوات کې د سیلګری پر مخ تک او نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان پوز د جون د شلمې نیټې نه واخله تر جون د رښتمې نیټې پورې په سوات کې د سوات سمر فیسټیوال 2013 په نوم د سیلګرۍ د یوې میلې تابعې کړې ده. د دې میلې باقاعده اعلان په پیښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت استازي شوکت یوسفزی د ملکن ډیویژن د کمشنر او د پاکستان د پوز د استازو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړو او په دې مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې شوکت یوسفزی وویل چې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د دې میلې مقصد نړیله د امن پیغام ورکول دي چې په سوات کې امن قائم کړی شوی دی او بدامنی ختم کړی شوی ده.
ګور سوات فیسټیوال مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو سافټ امیج ورکړو چې ملکان اسپیشلی سوات بیا کلام مدین باران چې کوم ځکه د ټورست راتلل شي موږ دنیا ته دا وښیو چې اوس هغه کوم د بدامنی وخت هغه لاړو اوس سوات کې امن واپس راغی او ټورست موږ دا پیغام ورکړو پوره دنیا ټورست پاکستان ټورست چې راځي هلته ایس مسله بل ان شاء الله سکیورټی مسله نشته.
او د دې خبري کانفرنس پر مهال د ملکن ډیویژن کمشنر ډاکټر فخری عالم مشال رادیو ته وویل چې په سوات کې د سیلګرۍ د دې میلې لپاره ټول انتظامات برابر کړی شوی دي.
دا چې موږ درم کال چې موږ دا فیسټیوال کوو په 2011 کې د کلام روډ ډیر خراب و نو موږ زیات تر په سوات علاقه کې کړو لوور سوات کې بیا د 2012 کې موږ په کلام موډرن کې وکړو اوسم کوو مکمل سکیورټی انتظامات باقي کې شوی فوج پولیس سیول انتظامیه زموږ ټول په دغه ورځ کې موبلایز دي او موږ چې څنګه په 2011 کې پوره من طریقې سره وکړو 2012 کې وداوت اني هیڅ خو طریقې سره شو ان شاء الله زموږ امید دي چې اوس به موږ ماوس کې
د سیلګرۍ د دې میلې د انتظاماتو برابرولو لپاره یو پرایویټ کمپنی هم کار کوي. د دغه کمپنی یو منتظم زاید خان د دې میلې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته بریفینګ ورکړو او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړي وویل چې تر شل لکه پورې د ملکی او غیر ملکی سیلګرانو دې میلې ته د راتلو امکان دی.
موږ پرایویټ پارټنرز جی ایم کامز موږ ایونت مینجمنت کمپنی ده چلور ډی ایونت دی جی او 2019 کې به اوشو فارست کې به او مهوډن لیک کې به اوس 2 ملیون ټورست ایکسپیکټډ دی او میډیا نا او خلکو نام زموږ دغه اپیل دی چې ټول پارټیسپیټ وکړي. دغه فیملیز لپاره ډیر ښه تنظیم دی, نیچر لورز لپاره ډیر ښه تنظیم دی, ټینټ سټی پورا ارګنایز شوی دی جیغه کې واشروم او سینیټیشن او بو ایکسس او بجلی او ټاورز هم رکیږي چې هلته خلکو د پراسه سیګنل نه راځي یغي تبا سیګنل سره کمیونیکیشن بس پرابلم نه وي.
د یادونه وړ ده چې په سوات کې 2008 نه هم کې د پاکستان د پوز د عملیاتو نه پس د سوات نه د مولانا فضل الله وسلواله ډله وستل شو او د پاکستان د پوز د دغه عملیاتو روستو د دریم ځلې چې په سوات کې د سیلګرۍ میله تر سره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
قدم اوردونکو تاسو ته مشال رادیو نه روستي خبري خبرونه واوریدل چې پای شي بوته را رسیدلی وو. یو سو شوی نورې پاتې دي چې نجیب امیر ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ناظم الامور ریچارډ هاګلند ته د ډرون برید په سر اعتراضي لیک سپارلی. په تازه ډرون برید کې 2 وسلوال وژل شوي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف تر دې وړاندې ویلي چې دا ډول بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. د خیبر ایجنسی په غریزه سیمه تیرا درک کې یوې وسلوالې ډلې پرون سباندې 2500 کورونه سوځولې دي. د کومو خلکو کورونه چې سوځول شوي هغه د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام سره تړاو لري. د بلوچستان ایالت د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره عبدالمالک بلوچ د خالف اورس خپل اسناد جمع کړل. د نوموړي سره په مقابله کې چا کاغذونه نه دي جمع کړي نو په دې توګه نوموړی به د اتوار په ورځ د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بللی. څو ورځې وړاندې مظاهره کوونکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره کې د ایراني مشرانو عکسونه سوځولي وو. نن غرمه د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو سرتیری د ایساف سرتیرو ډزې وکړې چې له امله یې درې تنه د ایساف سرتیری وژل شول. د افغانستان په فرا ولایت کې هم د یو برید پر مهال د ایټالیا یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د هند پوځ وایي د دوی یو افیسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرښې اغاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د روسیې پولیسو په مسکاو کې د چاپې پر مهال له یوه جومات نه 300 کسان نیولي چې 100 اویای بهرنیان دي. په چین کې لږ تر لږه اوس څلوېښت کسان د جمعې په ورځ په یو بس کې د اور لګېدو له امله مړه شوي دي. په دې پیښه کې څلور دېرش نور کسان ژوبل شوي هم دي.
قدرمن اوردونکو د مشال لډیو د نن ورځې د خبرونې پای ته ورسیدو. زستا سکوربا ګل ایاز د خبرونو وینکې نجیب عامر ټکنیکی همکار فضل افریدای او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای دیوا ریډیو واورئ. خمخم ولرئ او خوشاله اوسئ.